دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم پام وکړی د سات خبرونو ته د افغانستان دوهم ځلې انتخاب سوي جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې طالبانو سره د سولې موافقه کول یې لومړیتوب دی هغه وویل چې د سولې مذاکرات اخرنی پریکړه به افغان ولس کوي هغه وویل چې د طالبانو سره په پټه خبرې کول ممکن نه دي موږ همت او د هدف ترڅنګ د سولې مذاکرات پر مخ وړو په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکا افغانستان یو سوله ییز او باسواده هیواد د جوړولو لپاره ډاډه دي بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي په یو بیان کې وویل چې هغوی د نوي افغان حکومت ته هرکلی وایي او د هغوی سره کار کولو ته منتظر دي بلې خوا د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برای د مایوسۍ یو عمل بللی او زیاته کړې ده چې د جمهور رئیس د څوکۍ لپاره د اشرف غنی دوهم ځلې انتخاب غیر قانوني او د افغان ولس د سولې د عمل سرغړونه ده په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې ته په نږدې کېدو سره د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې روانې دي وبګورو چې څه پیښیږي ښاغلی ټرمپ خبریالانو سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره روان مذاکرات د سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره یو ښه فرصت وبله
موږ له طالبانو سره مذاکرات کوو موږ له څه مودې را په دې خوا له هغوی سره خبرې کوو موږ به وګورو چې څه پیښیږي دا د توافق رامنځته کېدو لپاره یو فرصت دی
د ایران دولتي مطبوعاتو ویل دي چې لوړ رتبه ایراني وزیرانو له کولو ویل شوي دي چې ایران به د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د پرواز د ثبت ماشین یا تور باکس چې خراب شوی دی سره د ټولو فشارونو بل ملک ته ورنه کړي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه 1357 وشتل شوي وه او غورځول شوي وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل موږ حق لرو چې د پرواز ریکارډ په خپله ولولو او دا زموږ حق دی چې په هره موقع کې په خپله موجود یو او اوسو بلې خوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو تېره هفته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرو حیران کړی چې د اوکراین د هوایي چلند د وشتل شوي الوتکې بشپړ او مستقل تحقیقات پر مخ وړي ټاکل شوي ده چې د تراګرۍ سره د مالی مرستو او پیسو سپینولو سره د مبارزې ځانګړې ادارې اف اے ټی ایف د برما نوم په خړ لس کې واچوي دغې ادارې ویل دي چې د برما حکومت د پیسو سپینولو او تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي د برما د مالی استخباراتو د څانګې مشر چې په پاریس کې د اف اے ټی ایف په غونډه کې برخه اخیستي وایي چې هیواد لا په خړ لس کې نه دی اچول شوی او په دې اکله وروستۍ پرېکړه به نن د پنجشنبې پورې کېږي په یمن کې د هغه هیواد د دفاع وزیر د موټرو په کاروان د ماین چاودنه سوي شپږ عسکر پکښې وژل سوي دي او اته تنه نور زخمي دي خو د دفاع وزیر روغ رمټ دی یو حکومتي سرچینې د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د دفاع وزیر محمد علي مداکشي د مهرب ولایت د سرواه سیمې ته روان و چې په لارې کې د موټر په کاروان د ماین چاودنه وسوه د جرمني پولیس ویل دي چې لږ تر لږه شپږ تنه د چهارشنبې په ورځ د هانونو په ښار کې په دوو ځایونو کې سخت زخمي سوي دي د جرمني محلي رسنیو راپور ورکړی دی چې څو تنه په دغه برید کې زخمیان دي پولیس ویل دي چې دې امکان شته چې تلفات کېدای شي نور هم زیات شي سمدستي دا نه معلومه چې څوک او له څه وجې دغه پیښه شوې ده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شمېر هغه مشهور کسان وبخښل چې د درغلیو په قضیو کې مجرم بلل شوي یو شمېر کسان د ښاغلي ټرمپ د پریکړه جنجالي بللي
ټرمپ وایي د الینای پخوانی والی نه پیژندو خو کلونه وړاندې په خپل پروګرام کې مېلمه کړی و ټرمپ زیاتوي چې د راډ بلاکوویچ د مېرمنې د ټلویزیوني غوښتنو له مخې اقدام کړی خو داسې ښکاري چې د بلاکوویچ د قضیې سره مرتبطو کسانو د هغه په پریکړې باندې تاثیر کړی وي ټرمپ همدارنګه د نیویارک د پولیسو کمشنر برنی کیریک ته چې په مالیاتي تخلفاتو او چارواکو ته د دروغو په ویلو او یو پانګوال مایک ملکن ته چې د دروغو او توتیې په ګډون د جرم له امله مجرم ګڼل شوی و عفو ورکړه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د چهارشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې سلګونه زره خلک د ترکیې سره ته نږدې سیمو کې پراته دي او هلته کډه شوي دي دا کسان د سوریې د حکومتي ځواکونو چې روسیې ملاتړ هم ورسره د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل شوي دي او په سخت یخنۍ موسم کې ډېر بد ژوند کوي چې له وجې ماشومان مري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مارک لوکاک وویل چې د سوریې په عدلي بلاد کې بشري ناورین په پیلېدو دی دغه ولایت په سوریه کې د یاغانو اخرنی مضبوط مرکز پاتې دی هغه وویل چې نن لکه کسان د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې راسې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي چې 15 لکه یوازې ماشومان دي دا او خبرون
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زه نظرانا یوسف زیم تاسو د خبرونې لومړی رپورت اورئ. سو میاشتو جنجالونو وروسته د افغانستان د ولسمشر ټاکنو پایلې اعلان شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ټاکنو په ګټلو یو ځل بیا ولسمشر اعلان شوې. حکمت سروش رپورت راغلې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو تر شاوخوا 15 جنجالي میاشتو وروسته بل اخر د ټاکنو کمیسون 13 ورځ ولسمشر اشرف غنی د دغه ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. څو ساعت وروسته شاغلی غنی پارک کې خپل ټیم او پلویانو سره خپل بریا ولمانځله او دایې د ولسواکۍ بریا وبلله. شاغلی غنی ژمنه وکړه چې داسې حکومت په جوړوي چې ټول پکې شامل وي او افغانستان ته سوله راوړي.
اما وحی ادې د پاره ده چې نن جمهوریت بریا لایش مبارک دی جمهوریت. او جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو مبارک دی ولس.
ل دې سره سمدستی د ټاکنو یو بل نوماند او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ارک ته نږدې په سپیدار ماڼۍ کې له خپلو پلویانو سره په یو غونډه کې د ټاکنو پایلې تقلبي وبللې او د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو اعلان یې وکړ. خدای ونه ویل چې حکومت به څنګه او کله جوړوي.
تقلب خارا روسیای تاریخ افغانستان هستند. ما حکومت همشموله تشکیل میته.
د پایلو تریلان یو ورځ وروسته د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم غړي عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د خپل پلویانو په غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ټول شمول حکومت جوړولو ملاتړ وکړ.
تمام ولایت یا افغانستان بل خصوص ولایت شمالم آمدگی از در داشته باشه که باید والی هایش انتخاب بکنه. او برشان همه تمیدو حق گرفته میشه داده نمیشه.
د ولسمشر نوماند رحمت الله نبیل بیا د ټاکنو پایلې باطلې بولی او وایي چې نه د ټاکنو د پایلو پر اساس جوړېدونکي حکومت ته حل لار ده او نه پر وړاندې د عکس العملي حکومت جوړېدل.
با درک از تهدیدات و اضرار مرحله ما پیشنهاد کردیم که انتخابات باطل اعلان شود، طالب بیای آتش بس عمومی اعلان کنه و ما برسیم به طرف تشکیل یک حکومت مصالحه ملی.
د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دفتر کورنیو چارو وزارت ته په یو لیږل شوي مکتوب کې لیکلي چې د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو غړو ته اجازه ورنه کړي چې له هیواده بهر سفر وکړي.
به اساس قانون تنها اداره محترم لوی سرانولی و ستره محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع الخروجی اتباع کشور را دارد.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری ټاکنی پر ولس تحمل سوی او یو غیر ملي پروسه بللې. تر دې مهاله د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو د پایلو پاړه نړیوالې ټولنې کوم خبرګون نه دی شوډلې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
منتخب ولسمشر اشرف غنی وای د سولې هر پړاو په قید او شرط ولاړ دی. ما موکړی دا اکرام شینواری رپورټ ته.
منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ له غرمی مخکې د سولې په اړه د مشورتي غونډو په لړ کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو مشرتابه او غړو سره پارک کې په خبرو کې ویلي چې د سولې هر پړاو په قید او شرط ولاړ دی. جمهور رئیس غنی ویل چې په سوله کې د ښځو مشارکت تضمین شوی او د مذاکراتي ټیم هر غړی به د ښځو د حقوقو دفاع کوي. د سولې لوی هدف دپاره به یو کوچنی قوي او ټول شموله ټیم جوړیږي. دا لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی غنی په ټینګار ویلي چې د سولې په خبرو کې به په جمهوریت او د وګړو په حقوقو باندې معامله نه کیږي. د سولې هر پریکړه به د ملي شورا او د اړتیا په صورت کې د لوی جرګې د رایو په اساس کیږي. ښاغلی غنی ویلي چې د سولې له خبرو هیڅ ډول ډار په کار نه دی او دا ځکه چې د ښاغلی غنی پر وینا د سولې هر پړاو خپل قید او شرط لري او د همدغو شرایطو پر اساس به تاوتریخوالی کمیږي چې بالاخره به د اوربل سبب شي. یو شمېر کارپوهان او پخواني طالب چارواکي د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه څرګندونو په هکله وایي داسې ښکاري چې ممکن په افغانستان کې د سولې ټینګېدل اوږده کلونه واخلي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوی څارنوال مولوي جلال الدین شینواری د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون لخوا د سه شنبې په ورځ د ټاکنو د وروستیو پیلو د اعلان پس چې په ترڅ کې ښاغلی غنی ګټونکی اعلان شو، د منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي او وایي داسې ښکاري د سولې هڅې به اوږد وخت واخلي.
پرون ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل هغه د خوشحالۍ په مراسمو کې چې په ارکې کوم مراسم نیولي وو په ډېر صریحو الفاظو سره دا خبر خبره وکړه چې زه به 15 کال وروسته بیا قدرت یو بل منتخب جمهور رئیس ته سپارم. نو دینه معلومیږي چې دی اراده د دې لري چې 15 کال به دی په ارکی پاتې وي. نو ګورو چې امریکا او ناټو د ریس په دې مورد کې څه شی دی.
د طالبانو دغه پخوانی چارواکی وی چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ریس کې هم کوم بدلون نه دی راغلی.
د طالبانو موقف هم دا دی چې دغه هیئت سره طالبان هیڅکله نه کینی او ناسته هم نه کا مذاکره هم نه کا چې هغه د دولت تمثیل کاندي. او که چیرته داسې هیئت وټاکلی شي چې مورد د اتفاق د ټولو سیاسیون وي او ټول د افغانستان سیاسیون اتفاق لري په هغه هیئت باندې په ترکیبي لحاظ په اعضاو د هیئت باندې، نو په هغه صورت کې شاید طالبان د هغه اعضاو سره وغږیږي چې هغه د افغاني ادرس نه ورغلي.
خو د افغانستان د چارو یو کارپوه داود نادي وایي چې د بیا ټاکنې وروسته به طالبان بالاخره افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي.
د انتخاباتو د نتایج د اعلانېدو نه وروسته اوس د افغاني طرف، یعنی د افغانستان دولت طرف، کاملا مشخص شوی ده چې باید طالبان سره وغږیږي. مخ د هغه نه دا معین نه و چې د بین الافغاني ترنوم څوک باید دغه مجالس کې باید یعنی شامل وای. اوس کاملا مشخص شوی ده او طالبان هرومرو باید د افغانستان دولت سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو رحمت الله بیژنپور وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د ښاغلي غني د ګټون کې په توګه اعلان به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي او دغه بهیر د اوږدېدو سبب به شي. هغه په دې برخه کې د سولې په اړه د جمهور رئیس غني تیر دریسه اشاره کوي او وایي چې د سولې په اړه د ښاغلي غني پر دریس د مخه هم ډیرو سیاسي مشرانو انتقادونه کول او د هغه دریزي د سولې په وړاندې خنډ ګڼه. خو جمهور رئیس غني تل ویلي چې سولې د خپل کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري او په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ایران تل په افغانستان کې خپل انډیوال بدلوي را بدلوي، خو په عمومي توګه بنیادی مرامونه واقعا بینانه دي او ممکن چې د واشنگتن د اوږدې مودې د هدفونو سره هم نواوي. د فارن پالیسۍ مجلې په تازه ګڼه کې د چاپ شوی وي اوږدې مقالې مهم ټکی درته زموږ همکار سید سلیمان شاه.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو په لاس د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوې د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له قتل نه وروسته د افغانستان په ارتباط د ایران د خارجي پالیسۍ د اساسي هدفونو په باب د امریکایي مامورانو ترمنځ ګرم بحثونه پیل شو. د ایران پالیسي د فرصت طلبۍ، موقع شناسۍ او هم د پرګماتیزم یا د واقعیت بینۍ د یو داسې ګرځنده محور په شاوخوا څرخیږي چې د معاصرې زمانې نه د چپ او نه د ښي لاس له مروجو سیاسي مفکورو سره تطابق لري. جنرال سلیمانی په افغانستان کې د ایران د خارجي پالیسۍ په طرح کولو او عملي کولو کې کلیدي رول لوبوو. لیکوال او څېړونکی انټونیو جستوزی چې د افغانستان د طالبانو د تحریک له قمندانانو سره څو ځله مرکې کړې دي وایي د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده تر ټولو زیات ملاتړ دا وخت ایران او روسیه کوي او ایران د طالبانو سره د نږدې اړیکو نه ښه ګټه پورته کوي. طالبانو د افغانستان د شیعهګانو په باب هم خپل مخکینه سخت دریځ نرم کړی دی او د ایران مذهبي مشران اسلامي دولت یا داعش د خپل بقا لپاره تر ټولو غټ خطر ګڼي. په دې اړه طالبان هم ورسره هم نظر دي. مولا منصور کوشش کاوه چې د پاکستانیانو له ولقې نه ځان آزاد کړي. طالبان له کوټې نه علاوه په مشهد کې هم یو شورا لري، خو په افغانستان کې د ایران مداخله یو بل بعد هم لري. په زیاتو مواردو ګورته د جاپان نه کیږي. ایران په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د افغانستان شیعه مهاجرین را جذب کړل. د جنرال سلیمانی په مشرۍ د فاطمین لیوا د همدغه هدف په منظور تشکیل شو. افغانان نه د توپ د بارودو په توګه کار واخیست. د فاطمین لیوا د سوریه د حلب د ښار د جنگ په مقدماتي جبهو کې مهم رول ولوباو او له همدې امله ځینې افغانان هغه د ماشومانو د قاتل په صفت پیژني. خپل سیمه ییزو هدفونو ته د رسیدو لپاره دا د ایران د ارادو یوه برخه وه او دا یې په افغانستان کې د بیرحمانه میراث یوه مهمه برخه ده. د انډیوالانو بدلول او را بدلول په حقیقت کې د ایراني مشرانو د پرګماتیزم یا واقعیت بینی برخه ده، نه د کوم ځانګړي نړیوال ماموریت پر اساس دغه پالیسی وضع کړې او نه د یوې دایمي بدبینۍ او دښمنۍ پر بنسټ څرخي. په پوره احتیاط د افغانستان له قومي ډلو سره خپلې اړیکې ساتي. یوه خوا هم نه خپه کوي کله چې خپل ګټه ګوري نو امریکا سره هم همکاري کوي، او کله چې په کوم کار کې د ګټو ټکر واقع کیږي نو د دښمنۍ رویه په مقابل کې غوره کوي. ایران په پټه له امریکا سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوز په ماتولو کې رول لوبولی، او د شوروي اتحاد له وتلو نه وروسته دواړو په افغانستان کې د کورنیو شخړو د اور لمبو ته د لمنې په وهلو کې مهم رول لوبولی. د ایران بنیادي مقصد دا و چې د اسلامي جمهوریت ګټې په دایمي ډول په افغانستان کې خوندي وساتي. کله چې په سوریا او یمن کې په روان قتل عام او نسل کشۍ کې د ایران نقش ته په غور وکتل شي، دا به بې ځایه خبرې چې موږ وایو ایران په سیمه کې د ثبات لپاره کار کوي. خو په مشخصه توګه د افغانستان په ارتباط د یو سیمه ییز انډیوال په صفت تر اوسه پورې خپل رول خوندي ساتلی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالات له سیمې نه د وتو په فکر کې دي، له طالبانو سره د ایران نږدې اړیکې په دغه جنگ ځپل هیواد کې د یوې دوامدارې سولې او امنیت د بنسټونو د پخولو لپاره مهم دي. په اصطلاح مترقي چپګرا مبشرین په دې باور دي چې په افغانستان کې د ایران پالیسي د امپریالیزم پر ضد ده، او په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په مقابل کې د مقاومت پر بنسټ ولاړه ده. خو خیالخي امریکایي مبشرین ایران د اکسس اف ایویل یا د شیطانیت د محور برخه ګڼي، چې د 1990 میلادي کال د انقلاب نه وروسته خارجي پالیسي په متواتره توګه د دوی په نظر امریکا سره د دښمنۍ په بنسټ ولاړه ده. همدا نظر پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش هم لري، مگر شواهد کوي چې په افغانستان کې د پرګمټیزم او نرمۍ په بنیاد خپله پالیسي چلی. کله چې په 1988 میلادي کال کې خلقو دیموکراتیک ګوند په یوې خونړۍ نظامي کودتا کې قدرت ونیو او په ټول هیواد کې پر ضد باندې ولسی قیامونه پیل شو، د شوروي اتحاد پولو د بیرو په افغانستان کې د اسلامي حکومت د قیام د مخنیوي او د کمونیست ګوند د واکمنۍ د خوندي ساتلو په غرض افغانستان ته خپل عسکر واستول، او د افغانستان خلک په مختلفو ډلو باندې وویشل شو. ایران شیعگان مسلح کړل، او امریکای په مقابل کې د پاکستان او د خلیج د بډایو سنی هیوادونو په مالی مرسته سنی مجاهدینو پر روزلو او سنبالولو پیل وکړ. خو کله چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ، د واشنگټن پیسې او مرستې بندې شوې. ایران د درجیبو سنیانو او شیعگانو سره خپل مرستې جاری وساتلې.
محترم اوریدونکو، د دې رپورت بل برخه به سبا سهار دا وخت واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندهار د خار ځنی اوسیدونکو د ولسمشری ټاکنو د پایلو د اعلان نه هرکلی کړی دی، خو ځنی نور بیا رامنځته شوی سیاسي وضعیت اندېښمن کړی. خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د کندهار شهر اوسیدونکو تمه شي چې په هیواد کې د کاروبار په شمول به په ټپه ولاړ حالت کې بدلون رامنځته شي. دوی وایي چې د رایو د پایلو ځنډ د ګڼو کارونو مخه نیولې وه. د کندهار شهر اوسیدونکو زیاتوي چې کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له بیروزګاری څخه زیات ځورېږي.
خوشاله ډیر ورور ځبن چې ټاکنې اعلان سولې دروسه پرګر کاروبارونه بند وو. ان شاء الله چې مختبه کاروبارونه لاس کې زموږ ملک مخ پر وده به روان شي.
موږ یو سولې حکومت غواړو، نور جنگ نه غواړو، نه د جنگ طرفداري کوو. کاغړه د کاغړه به د سولې د الله ورته وټاکي. دا جنگ چې دی او دغه چې دی پر کاروبار باندې ډیر اغیزه کوي.
که څه هم د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا د پایلو تر اعلان وروسته رامنځته شوي سیاسي جنجالونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو زیاتوي چې ټولې خواوې دي د هیواد لوړې ګټې په پام کې ونیسي. دوی زیاتوي چې هیواد نور د بحران د زغملو توان نه لري، او سیاسي جریانونه دي د وطن د لوړو ګټو لپاره خپل منځي اختلافات شاته کړي.
دا څلوېښت کاله کېږي دا د غم ټغر په دې ملک کې اوار دي. ټول افغانان تباس ول، ټول ملک په کونډیانو وي چې مانو ډک سو. ته ورته په دې کوڅو کې وګوره د شپې در دولس بجو پورې خلک په وچه ډوډۍ پورې اریانی. نو زموږ دغه فیصله ده چې باید په ټول افغانستان کې سوله راسي. دا
په کندهار کې د خراب امنیتي حالت په ګډون په دولتي ادارو کې فساد، د پارلمان د وکیلانو په ګډون د دې ولایت د ډیرو اوسیدونکو لپاره جدي موضوعات یادېږي چې د نوي حکومت څخه د حل تمه ده. که څه هم د کندهار با نفوذ ولسی مشران او سیاسي جریانات د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه واحد دریز نه لري، خو په ټوله کې ذهنیت دا دی چې د ټاکنو د پایلو اعلان لشتر لږه د خلکو انتظار پاته ورساوه او یو نوې باب یې پرانستی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل آشنا.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وی هوکړه ته پنځدې کې دو سره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای د طالبانو سره خبري روانې چې وګوري سپېخې دي شي. نور حال په دې رپورت کې
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق فرصت شته. ښاغلی ترامپ تیر ورځ په اندریو هوایي اډه کې خبریالانو سره خبرو کې له طالبانو سره روان مذاکرات د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو فرصت وباله.
موږ له طالبانو سره مذاکرات کوو، موږ له څه مودې را په دې خوا له هغوی سره خبرو کې یو، موږ به وګورو چې څه پیښیږي. دا د توافق رامنځته کیدو لپاره یو فرصت دی.
تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د تاوتریخوالي کمولو په اړه امریکایي او طالب استازي یوې هوکړې ته رسیدلي دي چې ډېر ژر به لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې میلیونونه خلک ووژل شي. پر همدې مهال د ولسمشر غني دوهم مرستیال سرور دانش وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پرمختګونو هرکلی کوي، خو هیله یې وښودله چې د یادې توافقنامې په لاسلیک سره بین الافغانی خبرو ته هم زمینه برابر شي.
تیم مذاکره باید بر رهبری و محوریت دولت
د مذاکرې ټیم باید د افغانستان حکومت پر رهبرۍ د ټولو خلکو له ادرسه استازیتوب وکړي. رښتینی سوله هغه ده چې ټول خلک په خپل هیواد کې له خپلو حقونو ګټه واخلي او په ټاکنو کې د ګډون حق ولري. د طالبانو ډله د هم لکه نور خلک له دغه حق څخه برخمن شي.
بل خو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی امریکا غک ته په دې اړه وویل:
د افغانستان د سولې خبرې اترې خو اوس داسې یو پړاو کې دي چې د دوه ډیرو مهمو فیصله لوبغاړو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. یو خوانه د امریکا متحده ایالات او بل خوانه د طالبانو ډله ده. اما د دې عمده برخه دا ده چې خپله د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو موضوع ده چې متاسفانه دا همدغه اوس نه ده چیلنجونو او خنډونو سره مخ دی، ځکه امریکا په همغه قدرت کې لري سره له دې چې ټول امکانات خپل په کار واچول، د ناټو غړي هیوادونه ورسره همکار اول او ځینې هغه هیوادونه چې دوی پرې تاثیر ګذاره ول لکه پاکستان او ځینې نور هیوادونه، بیا هم دې خبرو اترو اضافه تر یو کال دوام وکړ او تر اوسه یې هم یعنی هغه نهایی
نتیجه تا ندی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دی چې ټاکل شوی له افغان چارواکو سره هم پر افغان سولې وغږیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمېر هغه مشهور کسانو بخل چې د درغلي او پکزیو کې مجرم بل شو. یو شمېر کسانو د ښاغلي ټرمپ د پریکړه جنجالي بللې ده. د خبر تفصیل دراورو.
ترامپ وایي د الینوی پخوانی والی نه پیژنده، خو کلونه وړاندې په لومړي ځل په خپل ټلویزیوني پروګرام کې میلمه کړی و.
He served 8 years in jail.
هغه نه پیژنم خو اته کالی زندان کې تیر کړل. ډیر زیات وخت دی. ډیر خلک له دومره سزا سره مخالف دي. هغه یو ډیموکرات دی، جمهوری غوښتونکی نه دی او خپل ډیموکراتانو باندې کړی وو. د خپل ماشومان څخه لري وو. هغه یې لویږي اوس لیسی ته ځي او غواړي چې خپل پلار له نارنجي جامو پاته وګوري. ما په همدې خاطر د هغه د بند موده کمه کړه.
ترامپ هم دارنګه د نیویارک د پولیسو کمشنر برنی کیریک چې په مالیاتي تخلفاتو او چارواکو ته د درواغو په ویلو او یو پانګوال مایک ملکن ته چې د درواغو او توطې په ګډون د جرم لامل مجرم ګڼل شوی وو عفو وکړه. ترامپ وایي دا بخنی د سپارښتنو په اساس کړی دی.
اکثریت وختونه زه د هغو خلکو په سپارښتنو ادا کوم چې دا خلک پیژني. یو برنی کیریک دی، بل مایک ملکن دی چې د سرطان په اړه یې په خپلو تحقیقاتو سره نړۍ ته ډیر څه کړي دي. هغه ډیر وځورید، لوی قیمت یې ورکړ. نو تاسو باید ماته د دې کسانو شوي سپارښتنې وګورئ.
د سان فرانسیسکو د یو فوټبال ټیم په خوانی خاوند ادواردو دی بارټولو جونیئر د اوهایو د یو روحاني سوي مولا ډارل سکاټ او ګن شمیر فوټبالرانو په سپارښتنه بخل شوی دی. دی بارټولو په 1990 کال کې د لویزیانا د پخوانی والی له خوا د بډو د طرحې د پټولو لامل مجرم پیژندل شوی وو.
د ایڈوارد دی بارټولو نوم زموږ په ټولنه کې محترم دی. هغه د څور خیریه مؤسسو له طرفه په سیمه کې کار کړی دی. د کلیفلاند په بیرغونه او جوړونه کې د هغه پراختیایي هڅې بې ساري وي.
منتقدین وایي یو پیژندل شوی سپورتي کس ته پوره عفو د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین یو برخه ده چې غواړي د 2020 کال له ټاکنو مخکې د سپورت د ګڼ شمېر مینوالو پام ځان ته واړوي. دی بارتولو تعفو په داسې حال کې کیږي چې ټرمپ د یک شنبه په ورځ د ډیټورا 1500 په نامه موټر ځغلونې سیالیو ته هم ورغلی و. خو ټرمپ د خبریالانو د پوښتنې ته ځواب ورنکړ چې آیا دی به خپل پخوانی مشاور راجر سټون چې په شاهدانو کې د نفوذ کولو کانګرس ته د درواغو په ویلو او د امریکا د 2016 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی عفو وکړي که نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ماشومانو او تنکی ځوانانو د صحت پوهان وای چې د اقلیم بدلون او د سوداګرۍ په ډګر کې د خطرناکو کړنو له کبله د ماشومانو صحت او راتلونکي د خطر سره مخ دی. د صحت د نړیوالې ادارې، د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې او د برتانیې د صحي جرنال په دغه مهم تحقیق کې سلویخ آزادو پوهانو برخه اخیستې وه. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته در اورم. یو رپورټ وایي چې یو ملک هم د اقلیم د بدلون، د هوا د خرابېدو او د تجارت په ډګر کې د زیان رسوونکو کړنو په مقابل کې د ماشومانو د صحت د خوندیتوب دپاره اقدامات نه کوي. دغه هغه څه دي چې په نړیواله کچه یې په ماشومانو کې چاغوالی پیدا کړی دی. ساینس پوهان وایي چې په راتلونکي لسو کلونو کې به د تودوخې په کچه کې 1.5 درجې لا نور زیاتوالی راشي. د رپورټ لیکونکي خبرداری ورکوي چې ماشومان لا د مخینه د گرین هاوس گیزونو له امله د مشکل سره مخ دي چې دغه د ځمکې د تودوخې کچه لوړوي. په لندن پوهنتون کې د نړیوال صحت پروفیسر انتونی کاستیلو چې دغه رپورټ مشر لیکوال دی وایي چې خلک په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون له کبله د ستونزو سره مخ دي او هم د تودې هوا له کبله د ډنګي او ملیریا ماشي پیدا شوې دي.
A bleak report says no country is doing enough to protect children's health from climate change, environmental degradation.
غریب هوادونو د ماشومانو د صحت په معاملې کې د اوګد سفر سره مخ دي. پر مختللي ملکونه د ډیر زیات کاربن د پیدا کولو په نتیجه کې مسلې رامنځته کوي چې موږ یې په اړه په رپورت کې لیکل کړي دي. هغه زیاتوي چې هغه خواړه چې بیخي زیاته بوره پکې استعمالیږي، بازاري خواړه، تمباکو او د ویډیو گیمونو کلچر، هغه څه دي چې د ماشومانو ځوانانو صحتونه خراب کړي دي. په ماشومانو کې چاغوالی ډیر زیات شوی دی چې دا به اوږدمهاله اغیز ولري. د 1950 کال نه وروسته په چاغوالی کې ډیر زیات زیاتوالی راغلی دی. په 1950 کال کې شاوخوا 11 میلیونه ماشومان چاغ وو چې دا شمیر اوس 125 میلیونو ته رسیدلی دی. د ریپورت لیکوالان د نړیوالو نه غواړي چې د کاربن پیدا کولو، د غیر صحي خوړو او د هغه ټولو کړنو نه لاس واخلي چې د ماشومانو صحت او راتلونکی د خطر سره مخ کړی دی. دغه رپورت د حکومتونو نه غواړي چې په خپلو ملکونو کې د ماشومانو د صحت په اړه د هغوی اساسي حقونه تضمین کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره، د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هیله ده چې هېره نه کړئ.
نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.